دا مشال ویډیو د خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمه بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2021 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د رواني یو ساتي خبرونه په لومبي نمایي کې بعد نه قانونه تحریک طالبان پاکستان بیان د بشري حقوقو نړیوال ورځي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وینا ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابل ریپورتونه واوري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې هم کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالات مو خبر کړی خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وای حکومت یې شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي، دوی به اوربند ونه غځوي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان مظاهره کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبان چې یو وسلواله ډله ده او د افغانستان پولی ته څیرمه په قبایلی سیمو کې په ګوریلا جګړه بوخته ده، وایي چې دوی به اوربند و نه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. دغه ډله چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په نوم هم یادیږي، د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د نومبر په 9 نافذ شو او مخه یې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یوې احتمالي موافقې ته ورسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرک کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان دی عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرک کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. د نوموړي وینا وه مظاهرې لارې به له حکومته غوښتنه کوي چې په زوره لادرک کړل شوي کسان دې پیدا کړي او که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. په پاکستان کې د جبري لادرک شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 زیږدیز کال کې جوړ شوی کمیشن وایي دوی تر دې دمه د لادرک شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15315 کیسونه هوار شوي چې پکې 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 تنه داعشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د زبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې دی موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمیان زتللی دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کم جدید ګواخ نه دی. لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، داعش وسلواله ډلې د څو خونړۍ او بریدونو پړه منلې. د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهب مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو، د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅه وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگتن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېږو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکو، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. او د ویسټ انډیز کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ لوبډلې سره د دریو شل اوریزه او دریو یو ورځنۍ لوبو لپاره کراچۍ ته تللې ده. د پاکستان کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پرون کراچۍ ته ورسېدو او کوربه ټیم سره به لومړی شل اوریزه لوبه د دسمبر پر 14، دویمه به په 14 او دریمه به د دسمبر پر 16 نیټه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کوي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی میچ به د دسمبر پر 13، دویم به په 16 او دریم به د دسمبر پر 22 نیټه لوبېږي. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم له دې وړاندې په 2018 زیږیز کال کې د دریو شل اوریزه لوبو لپاره پاکستان ته تللې وه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د دې غړې تر پای کرا سره وای نو په لومبۍ نمایي کې مو ځنی ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو، نو د خپل سیمو د تازه حالاتو نه مو خبرولې شي. زو اول د ریپورتونو طرف ته. نا قانونا تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خپور کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوخي سرګندونه کړي او د لکۍ ورکړی چې په داسې حالاتو کې بعد ډزبندۍ موده غزول ګران وي. یوې سرچینې د دسمبر پر 8 مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په 8 حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د ایوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتی ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداری نه د کړې او د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستان حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړی قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پری خوروان دي لیکن خبرې پری په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجی نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کو. خبرې تری لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرې خودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو طرفه د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې تری کامیاب شي. خبرې تری به تیم اخلي، کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی، وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نه ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ما تخکاری دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان سره وړي، په کومو شرطونو مدالوزنامه کیږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ما ته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوی وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم،
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین،
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل،
په پاوکم دریو بجو
حجرا،
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ،
په سلورو بجو.
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دراز پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابیږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټې کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شوو کسانو د ستونزې د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او هیله لري چې صورتحال به ښه شي. نور تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله ده چې په 13 باندې ولسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شوو خلکو د موندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیواله ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درکه کړل شوي خلک دې زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشه مسعود وایي سخت کال د انساني حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شوو خلکو د متاثرینو په نوم کړی ده. په دې کې د ورکو کړل شوو کسانو کورنۍ ګډون کوي. د یو تن ورکېدل دغه د کورنۍ لپاره دغه تر وژل کېدو هم ډېر دردونکی اثر لري. موږ وایو چې که دې کسانو څه غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې یې وړاندې کړي او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډېر لوی ظلم دی.
د عائشه مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواوشه د 2800 ورکو کړل شوو کسانو کورنۍ او د خپلو کیسونو اندراج کړي چې پکې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې یې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی موندل شوي دي. نوموړی وایي له دوی سره رجسټر شوو کیسونو کې پاتې خواوشه 1400 کسان لا هم بې درکه دي. دا را د ورکو بلوچستان د موندنې حاصل کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سږ کال د نومبر په درشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15,000 بلوچستان ورک دي، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې یې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6,940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4,802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځې زیاتېدو له وجې د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوی دی. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د انساني حقونو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وایي چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي، خو که په عملي توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سخت دریځو تر فشار لاندې داسې قوانین جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلوګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوری او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز وویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره حنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نوموړي د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
حنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ورکول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دی، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقونو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو حنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځلو ګوندونو غږونه هیله بخونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوی او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زه دا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان له تیرو 20 کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اول کرښې په توګه استعمال شوی، د دې له وجې امنیتي مشکلات پیدا شوي چې په نتیجه کې د خلکو ورکېدلو په څیر ستونزې شته، خو دا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي چې خپل ریاستي قوت د خپلو خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه هم ژوند ته راوګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر رڼا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقونو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو اوري په زور د غیب کل شوو کسانو او په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه څېړنې کوونکي ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درک وو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان فوج سره بندي دی. تیر اونۍ یو فوزي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا واوروله چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو ایمنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغې لګېدلي تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکی عدالت کې واورېدلی شي. د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زور د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې حقله نور تفصیل لري.
د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لارو ورته معلومه شوې چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کېږي لمخه سزا شوی، نو ځکه لومړی به له پوځي عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجیکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرل کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ ہائی کورٹ سے جو بیا بہ سپریم کورٹ سے جو.
ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلامباد پیخور پر سڑک لاموٹر اخکتا او لزان سربوت حغا تر یو کال پوری غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیل یې بے بنیاده بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو ایمنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چلے کار روم تھا بیسکلی چلے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شو یو مسنگ پرسن کیسز اور ہی علاوہ چلے فاٹا کے چکل آپریشنز کے دل چکم سویلینز باندھے چھے لکا سو لکا کولاٹرل ڈیمیج وہ نو لکا سویلین سر اس سو شو یو کنا اگر یہ کو سٹوریز اور انٹرویوز اور سو 14 ایئرز کنا چھے 14 ایئرز کے خوب لگا 14 ایئرز ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چکل 14 ایئرز کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور ویدا سے اسی بند کم آج مجھ سر اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا نو لگا اول ہم شروع کے ممتا کا سب اچھے تھے کنا روچا تھے کو بغیر مجھ تو وین ہوگا اسے جیل تواز تو لو بغیر مجھ تو وین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرمه ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړل شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه پوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2019 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډمو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅې وکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزې او د بشري حقونو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د پاکستان په ګډون د لسګونه هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې فعالان او پوهان وایي هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت کمزوری شوی دی خو حکومت وایي د ډیموکراسۍ او جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقونو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د ډسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریزې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړه. بایدن وویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځینې اړخونه د زوال په حال کې دي نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دی وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي او زما په نظر دا زموږ ټولو لپاره یوه ډېره اړینه او بیړنۍ موضوع ده ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو ښیي چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې ازادیو په تیرو 1500 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورټ ښیي چې په تیرو 1900 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوري هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یوه برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقونو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوري اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د ډسمبر پر 10 غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل و پاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات یعنی له زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقونو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوري هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي. دی وایي موږ د جمهوریت لپاره د نړیوالې ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنیو ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقونو د دفاع لپاره ودرېږو. په امریکایي پلازمینه واشنگټن کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقونو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوري ادارې پیاوړي شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې تر انتخاباتو وروسته چې نوی حکومت جوړ شي نو جمهوري ادارې نه مضبوطه وي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو دریو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په څیر چلند کوي. همداراز په تیرو دریو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنا دلته پریکړې په پارلمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا ته ژمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزوری دی او د ده په اند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خو د حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دریځ لري چې د 2000 زیږیز کال د سپتمبر راهیسې ټولې جلسې احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کړي دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدو. سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې استاسو کولای شي چې موږ د خپلو سیمو د تازه حالاتو نه خبر کړی. یو شمیر اوریدونکو په فیسبوک باندې هم پیغامونه راستولې دي، هغه به هم په خبرونه کې شاملو. خو که غواړئ چې موږ سره په پروګرام کې نیغ په نیغه ګډون وکړئ نو موږ ته ټلیفون کولای شئ. دغه شانتې تاسو موږ ته په وایبر هم موږ سره رابطه کولای شئ، د سکایپ د لارې هم موږ سره رابطه کولای شئ. زموږ شمیرې دا دي:
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونې ته په دیش میرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو زمونږ د ټلیفون شمیرې مو واورید، په دې نمبر تاسو موږ ته زنګ وهلی شئ، د سیمو د حالاتو مو خبرولی شئ. زو د یو اوریدونکو طرف ته چې څوک را سره د کم ځای نه ملګری شوی دی. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبدالله صاحب، تا ته او دا شان د مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک دوتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
جی صبرناک دوتانه صاحب، څه حالات دی جنوبي وزیرستان کې؟
خیر خیرت عبدالله صاحب، پیلال خو څه مشکلات نسته او کوچنی شان ته خبر را سره او مادابونه دوی سره شریکم.
جی بالکل
عبدالله صاحب، د دو میاشتو لا د یوې میاشتې په خواره دورې د جنوبي وزیرستان ټول ځوانان خلک ډیر په انتجاج او د نادرې په دوتر باندې نیوکې کولې، چې په نادره باندې ډیر رش کش وي. ځینې کسان به دلته نادرې ته رالو، کوم چا به شناختې جوړوله. یقینا په شپو شپو به هلته جمع و، ورته هغه د دوی شناختي به نه ورته جوړېدله، وخت پې ډېر نه وي، یا به چا یوه شپه و چا به دوه شپې. داسې کسان وو چې د هغو اووه شپې هم ورته وکړې، خو چا جوړ سو چا نه سو جوړ. نو اوس د ټول جنوبي وزیرستان ولس ته دغه زما پیغام ده، دا درې ورځې کېږي چې د نادرې دوتر منیجر دغه په نادره کې بدلون راوستی دی، لکه څنګه چې به مخکې درې کسان په یو وار فارغه کېدل، اوس اووه کسان په یو وار فارغه کېږي. یقینا د سهار له نو بجو چې د ماښام تر شپږو بجو پورې له دریو سوو چې درواخه تر څلورو سوو پورې کسان فارغه کېدای شي. که څوک خبر نه وي د مشال راډیو له لارې دا خبر ورسره شریکوم چې په نادره کې اوس ډېر سهولت راغلی دی، دومره شاټي نشته لکه څنګه چې پخوا به وکې. دا خبر راسره و، ما له تاسو سره به شریکم. د جنوبي وزیرستان ځینې خلک په غرو کې ځوان کوي، هغه ناخبره پاتې وي، هلته انټرنیټ کار نه کوي.
سمه ده، ډیره مننه صبرناک دوتانی صاحب. اوریدونکو، صبرناک دوتانی او د جنوبي وزیرستان نه د نادرا دفتر په حواله سره معلومات راکول. هغه کسان چې کوم لرې پرتو سیمو کې دي او لکه معلومات وتنی، نو هغه د پاره دا چې مخکې کوم رش او څنګه حالات، نو هغه شانتي هغه اوس بدل شوی دی، ځکه چې د نادرا دفتر چې کوم دی کوم شناختی کارډونه ورکوي یا دغه شان نور کوم فارمونه یا نور کوم ضروري اسناد چې کوم دی د پاره، نو هغه باندې اوس هغه شانتي رش نه دی. نو خلک کولی شي، ځکه چې هغه کسان یو وخت کې زیات کړي دي، نو کولی شي چې تاسو ورشي او خپل شناختی کارډ یا نور کوم قانوني اسناد چې کوم دي هغه ترلاسه کړي. زو اوریدونکو، د یوې سندرې طرف ته اوس د نغمې په اواز باندې د سندرې وروسته به بیا راځو، او چې کوم په فیسبوک تاسو پیغامونه راستولي دي هغه به په پروګرام کې شاملو.
شروع بابی منا
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوری د نغمې په आवाज مو سندره اوریدله. زو ستاسو د پیغامونو طرف ته وزیر الله نظر خیل چې کوم دی هغه وی نن په شمالي وزیرستان کډوال چې کوم دی د خوست ګلان کیم کې چې دی هغه د بنو طرف ته کړي چې کوم دی هغه به کیل کراروانی کې بنو بالکل حکومت دا فیصله کړي وا چې د هغه اړینا چې کوم د وزیرستان کډوال دی چې کوم تقریبا د 3000 پورې کورنۍ ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان کې کله د غزر به عذاب اپریشن شروع شو دا غي ورسته هغه اړولې دي نو د هغه د راتلو سلسله چې کوم دا هغه به شروع کئی نن د دسمبر د لسمې نیټې نه. دغه شانتی زمونږ یو بل اوریدونکو دی صاحب دین چې کوم دی هغه وای چې په لکی مروت کې خو نور خیر خیریت دی خو د ووټونو چرچی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې د دسمبر په 19مه بلدیاتی ټاکنې چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې کیږي چې پکې درې قبایلي ضلع باجوړ خیبر او مومند هم شامل دی. هلته به هم دغه ټاکنې کیږي بلدیاتی. نو په دې وجه نه په دغه ضلعو کې چې بلدیاتی انتخابات پکې روان دي نو هلته چې کم دی خلک لګیا دي زید وټونو د پاره او خا گهما گهمی چې کمی هغه جوړه ده. دغه شانتی اجاز رومی چې کوم دی هغه وای چې شمالي وزیرستان تحصیل میرعلی دک او بوراخیل کې ترمنځ چې کوم دی د درنې وسلې استعمال کیږي او جنگ را چې کوم دی هغه روان دی. دا شان زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کړې و امین زلمی چې په دغه سیمو کې لکه جنگ روان دی د غدوانو قبایلو ترمنځ په څه روان دی دای نه دی ویلي خو چې د دوانو قبایلو ترمنځ جنگ روان دی او افغان وزیرستاني چې کوم دی هغه هم دا خبره کړې ده چې د خوست ګلان کیم څخه د کډوال چې کوم دی هغه روان شوی دی خپل سیمو ته. نو 2014 وروسته تقریبا دا واته کال کېږي چې د کډوال هغه ته میشتو هغه واپس خپل سیمو ته راتلل چې کوم دی هغه شروع کړی دی. نور پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو چې کوم په فیسبوک راغلي دغه شانستاسو ټلیفونونه به هم اخلو. خوزو د شمالي افغان سندره چې کوم ده دا اورو.
تیر پزړګي مې شلمبا کنا تیر پزړګي مې شلمبا کنا تچراته وای چې زار کنا تیر پزړګي مې شلمبا کنا تیر پزړګي مې شلمبا کنا تچراته
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو موږ سره خپل د سیمې تازه حالات شریکولی شئ. سروان دي تاسو په سیمو کې یو بل اوریدونکي را سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی د ګورو چې د کم ځینې راغلی. هلو، السلام علیکم.
السلام علیکم، خبرې کوم.
جی، څوک خبرې کوي او څه نوم هم دی؟
زما نوم دین محمد ده، پکتیکا ولایت برمل سره نه خبره کوو. دا پښتنه مقاوله چې لکه د کوم آی ټی آی ڈی پی سره پاکستان ته روان دي، کده کې کابل خل کوم چې دا در ځای آباد ہے، لکه په شوال کې آباد ہے، برمل ولسوالۍ کې آباد ہے، او شوا کورما کې آباد ہے. زما محمد مګو چې آیا د خلکو ته چې کوم د شوال خلک ته په پکتیکا ولایت آی ڈی پی شوای دي چې په درې نه دی ته رسن ملاویږي پاکستان کې، کدا ته نه ملاویږي، دا چې دوی خو ته وایي دا دغه سره تعلق ساتي، شو سره تعلق ساتي، مودا په دې پیس کې شامل نه دي.
دین محمد صاحب، مننه د ټلیفون کولو نه، د پښتنې نه. دی و خو بزته اوس ته هیڅ مونږ ویلې شمه، خو زه کوشش وکم چې زمونږ کما غلطه خبريال دی عمر دراز وزیر، هغه په دې حواله سره یو راپور جوړ کړي او چې تاسو دا کومه پښتنه ده چې دا پکې جواب شي. مننه د ټلیفون کولو نه. یو بل اوریدونکو را سره، اوریدونکو د ټلیفون په لیک راغلي دی. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو الله ورته شو جوړه،
شکر دی الله فضل. چې څوک خبرې کوي؟
سوژنی هم د هلمند.
جی، سپوږمۍ څنګه حال دی؟ ښه.
هو سه مال په خبرو سندره کې زما ټلیفون اخیستل کېږي. مال ماته به فرمایش نشر نه کې
اوس خو نه خیر، تاسو فرمایش وي بیا به تر اوسه نشر کو په پروګرام کې.
مال دې کاپ کې دی د بي بي سي رین صدرت نشر کې.
ها، صحیح شو. د چا په آواز باندې؟ رفیق افریدی، بی بی شیرین. سمه ده، بیخی سعید سپوږمۍ دغه به نشر کو. تاسو ته مننه د ټلیفون کولو نه. اوریدونکو، سپوږمۍ وا د پکتیکا نه او فرمایش د سندرې کړې، خبرې او سندرې خبرونه کې به د دوی دغه فرمایش پوره کو. خو د دینه مخکې چې څنګه دین محمد د ټلیفون کړو، نو هغه چې دغه خبره وکړه چې کوم د کابل خیل والا دغه خبره کوله چې کوم هغه یلته دی راشن خبره، نو لکه څنګه چې مخکې ما ویله چې کوشش به زمونږ دای چې پراتلون کې کوم خبرونه ده، په هغه کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر په دې حواله سره چې کوم ستاسو دغه پښتنه ده، هغه رپورت جوړ کړي او هغه د متعلقه چارواکو سره خبرې وکړي چې هغه وته په دغه حالاتو په اړه څه وایي. زو د فیسبوک میسجونو طرف ته اوریدونکو، زمنګ زیاتره اوریدونکو چې کوم دی، اغه په شمالي وزیرستان کې دغه دوه قومونو ترمنځ چې کومه نخته روانه ده، اغه په حواله سره لیکلي عمر وزیر پښتین چې کوم دی، اغه هم دغه خبره کړې ده چې نخته چې کومه روانه ده. عبدجان هم دا وایي چې نخته روانه ده او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ایدک چې کوم دی، اغه چټي کړل شوې ده چې کوم امتحاني پرچا واغم ځندول شوې ده. ځلې انتظامیه، پولیس او امنیتی چې کوم فورس دی، اهلکاران دی، اغه هیڅ هم نه کوي، لکه ځکه چې حالات هغه ډیر زیات خراب دي. په کار ده چې دی حواله سره ګامونه پورته کړل شي. دغه شانتي اشفاق داوړ هم دا خبره کړې ده چې ګورنمنت های سیکنډري سکول او اسلامي پبلک سکول ایدک چې کوم دی، اغه کې رخصتي ورکړل شوې ده او امتحانات چې کوم دی، هغه د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې دي. نور پیغامونه به هم په خبرونه کې شامل وزو. د یوې بلې سندرې طرف ته سندره واوري، بیا راځو پروګرام کې. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري په دې خبرونه کې اخري تقریبا شپږ منټه وخت موږ سره پاتې دي او زمونږ یو شمیر اوریدونکو چې کوم پیغامونه راستولي دي غواړم چې زر زر اغه هم په پروګرام کې دا غي پیغامونه شامل کم زیاتره اوریدونکو چې کوم دي اغه د خپل سیمو په حواله سره وایي چې زمونږ په سیمو کې امن دي یعنی پاکستان افغانستان چې کوم قبایلو یا د غلطه پکتیا خوست پکتیکا ولایتونو چې کوم راځي خو صرف دغه یو شکایت چې موسم چې کوم دي اغه یخ شوه دی یخنی ډیره زیاته ده او دغه شانتی دی بل د ګرانۍ حواله سره خبره کوي چې ګرانۍ چې کوم ده هغه هم نرخونه ډیر زیات شوی لکه بلال جلالزوی چې کوم دی هغه وایي چې د پکتیا زازی اریوب نه یم او خوراکي توکو نرخونه چې کوم دی هغه ډیر زیات بره ختلی دي او ځکه وایي چې هر شیان ګران شوی دي نو ډیره زیاته مشکلات دی راته دغه شانتی سفیر الله سعادت چې کوم دی هغه هم وایي چې پروګرام اورو او سیمو کې امن دی قلاری ده د دین علاوه یو شمیر نور اوریدونکو چې کوم دی لکه شاکر داول چې کوم دی هغه دا وایي چې دغه کوم د وزیرستان کې چې کومه جګړه روانه ده نو هغه کې په یو کور د راکټ دغه ګوله لګیدو د وجنه دوه ماشومان چې کوم دی هغه جوبل شوی دي او د دین علاوه نور هم یو شمیر زمنګ اوریدونکو چې کوم دی هغه پیغامونه راستولې دي سلامونه ویل دي وعلیکم سلام زو اوریدونکو د ایوی بلې سندره طرف ته د رمشه شفی په आवाज باندې د سندره واوري د سندري ورستا بیا مو په خدمت کې حاضری ګوراتلم کې خبرونه چې کوم دی هغه پر مخ بوزو اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري زو د هارون بچا په आवाज دا سندره دروو او بیا په راتلونکو خبرونه چې کوم دغه کې به هم در سره ز کوربه يم ناراضي چې د هارون بچا په आवाज دا سندره واوري
رجولي په حيا دي راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې پیار دې راشي प्यार दिस्तर गे अवल पटिए प्यार राशि اول پٹے کی نو پیادے راشی یار دستر گے اول پٹے کی